السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ ریډیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه درېږي.
I urge you all Afghan
دوی زلاتا چې ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو لسرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي څو دا ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستې اړوانو په ځانګړي ډول خوځو ماشومانو ته رسیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان لپاره د بشري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویل په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ نه خښته خو هغه دا ویل چې دا لا رسمن نه دی پیژندل شوی. د روپی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف وورل په خپل اکسپانا کې پرون لیکلي په دې خبرو د افغانستان په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د خوځو انجونو په وضعیت خبرې شوې دي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتحادیې میغونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه بحث کړی. د سیالو اولمپیک په لوبو کې څو کال د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان له چین ته تللی او بل هغه یو چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې ده. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشوانی په خبره یو سل تیر شنانی را لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پلوتکه کې تللي. بلور ته د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یو ډل بعد افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. دا لوبغاړي له افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هانروی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په بناروي کې مشته ده وایي ایرانی ځواکونو پروت سکال قصدن د ایراس کوونکو سرګي او مخ پرخه کاوه او هغه یې ځپل. په ایران کې د 22 کلنې محسامین تر بلې نور سره اعتراضونه پیل شول. محسامین د پولیسو په توقيف کې تر وهلو شکنجه ورسې 20% شو او بیا یې پروختون کې څا ورکړه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې پر راپور کې چې پرونخ پور شوی راغلی یوازې د یو سل اته د اعتراض کوونکو په سترو کې د ټپونو نخې ثبت کړي دي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاجون کوونکې نیولې. د ارمنستان پولیسو پرونو ویل چې اته سرور اتیا کسانې توقيف کړي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزيشن ډلو بیا معلومات ورکړي چې دوه شاوخوا 350 اعتراض کوونکې نیول شوې دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزيشن مشرانو پرون د واقع د صدر اعظم نیکول پاشاناین دل لري کې دوه لپاره خپل پلویانو وختل چې لاریونو کړی. اعتراض کوونکې وایي چې دوی به خپل لاریونو ته تر هغه دوا ورکړي چې پاشانیان لواکا لاس نوی اخیسته. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د ملګرو ملتونو په مغونډه کې تور لګولای چې افغانستان تر هغه ورځې او دوی په ځپلو بوختي.
پاکستان's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې افغانستان د روانې تر هغه مخه ونیول شي او ځپل شي.
خو په یو نړیوال سټیج د کوم مجبوریت او لامل له مخې پاکستان دې ډول شکایت ته ورسید. افغان کرکٹ ملی لوبډلی لوبیا او مهالویش هم معلوم شول. او دا به هم اوري چې د واشنگتن په منځګړیتوب د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دې کېدو هڅې پیل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ادرس دی. کولی شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او سلی ری سات زموږ خبرونه ژوندۍ هلته واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي هغه تر هاګر وزه پیچې له افغانستان ورزي. انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د بریدونو مخه ونیسي. بل لور ته د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی. وایي چې طالبانو یو لړ ژمنې اخیستې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورکونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
Da Pakistan lumritob da de chila Afghanistan na da rarawani trahgari makhawuni wul shi wa zapal shi. Pakistan la puli pore gaada turisti briduna che da Pakistan par zid kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan da Aish aw Noor ul lakhwa د افغانستان له خاورې کېږي. مختل کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویل دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کېږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کوم ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک د خبري د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له د سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد په جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د شاغلی دورانی په خبره د شمنه د پنځشنبه د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي، خپل کورنۍ سنځري په خپل هواره کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چیلانی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره، د ټولې سیمې لپاره د ستر اندېښنې وړ خبره ده.
او ریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې دا کړې چې تر هغه لا افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته ډېرې ستونزې جوړې کړي. خو پښتون عدل تر امنست کیږي چې آیا پاکستان لخپل لمن اور اخیسته او کوم لاملونه دي چې بل اخره په یو نړیوال سټیج پاکستان تر دې کېږي تر شکایت رسیدلې. د پښتون ته د مخکنی ولسی جرګي غړی پخوانی مرسیال البته نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو سره مرکه کې جواب وایلی.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي، خو دا موضوع تمر نه و چې دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادیږي. دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتاکې د دوی ډېرې حالې ځلې کړې وي او ډېر کومکونه هاته یو سره کړي وو او ښه تعلقات طالبانو سره لري. دوی باید خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای، نه چې د افغان ولس او د یو مملکت د بسامي سبب جوړیږي. نو په دغه مورد باندې موږ ورته ویلی شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د هغه مرګ بیا له مار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار وو، په دې کې دوی حل ځلې کړې، طالبان جوړ کړي دوی وو، نو اوس باید خپل مشکل یې سره په خپل حل کړي.
احمد صاحب، دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړې و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک دا خبره کوي، یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرۍ ډلې. دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دی او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي څومره جدي ښکاري
وکهن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې دکیږي دا د منطقې لپاره مې خطر جوړېدل دي نو زما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار سی په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی تر څو پوری هغه دې جواب دو ټول نړیوالو ته ووسیږي
احمد صاحب په خو پاکستان څو ځله د خبرې هم کړې وی چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپی څنګه دوی کولای شي چې دا وځپی د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا ونسی کولای شي یو بل مملکت کې داخل شي او عملیات پر سر کړي تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سرته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت په بل ته د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو د زخمونه تازه کوي او دا رقم زده د ډول ولسونو په خیر نه ګرځم نه دي هم پیغام او مملکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه د مزيره او بسري او ټول مشکل ولسونو ته دا په افغانستان کې د توريګي او په پاکستان کې د طالب په نام او د ټي ټي پی په نام د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته لمینځي د ټولونو ته د جایدادونو لمینځي نو دا یو غټ مشکل ده نو د دې لپاره یو حل لار ډیره ضروري
د ولسی جرګي البته د پخواني ولسی جرګي پخواني مرسیال نذیر احمد سیاو چې ازادي رادیو سره مرکه کوي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په غزنی کې د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي د دې په پرتله په دې ولایت کې اوس ډیر شمیر کورنۍ غواړي خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي جزئیات دې راپور کړي
شاخوا ته وشت کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکنو په مرسته خپل کارځای ترځي دایدا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګرات کوي عبدالبصیر په ماشوموالي کې د پولیو زد ساتکو د نور کولو لامل غزن وهلای نو موړی خپل راتلونکو څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خړلو ما وای خراب کړای خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی
یو وخت چې واکسین ډیر کم شرایط دی ته مدنه او چې خلک واکسین شي نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبرو زینی واکسین کړي دا می حال دی اوس می راتونکو ډیر خراب دی د یو واکسین نه راکول په خاطر زما ژوند نیم شو
زندگی مونه نیم شو
دا په داسې حال کې چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومانو برخلیک لا ګواښ سره مخ کیږي خو په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوي دي دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړي خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځوړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي موږ په کمپاینی او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو هر څوک کولای سي چې لا دې موکې څخه په ګټه اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي د زیاتوي په خوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې ورکړي خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی موږ زیات رد ماشومان درلودل خو اوس دا ستونزه حل سوې ده ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري دغه دفاره موږ ان شاء الله عامه پوهاوي دپاره نلته کسان استخدام کړي دي ان شاء الله هغوی کار روان کړی ده دغه ولاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بوله هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم سوي دي
د امیر اختیاری اسد تر څنګ لسی خلک هم له هغه کورنۍ غواړي چې تر دې وړاندې خپل ماشومان ته واکسین ساز کې نور کول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ گاونډای دی چې د کور څلور غړي ګزړ وهلي. دای په خلکو ژغ کوي چې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ساز کې ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې ورکړي پولیې، دغه شی باید ورکړي. موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د دادی کېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کله ریاض سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخه بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ ته رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پایته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحد عربی امارات او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن لري یا سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن لخندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري. راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې مخکې لدی چې په کندهار کې د انزورو د باغونو د وچېدو د غواخ پاړه باندې راپور ته خبر کم بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي. لنډیز یو
ډیپلوماټ خبرونه پرون د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې ازبکستان مهم هیواد بلل دی. د لیکنې په پیل کې راغلی تاشکند واشنگتن ته طالبانو سره د غیر مستقیمو مذاکرو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د زیاتیدونکو نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره د تعامل وړاندیز کړی دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکو د واشنگتن لپاره تاشکند په یو مهم ستراتیژیک شریک بدل کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې ویلو د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی جوړونکو په افغانستان کې ډیره د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ د ظهور په باب سخت اندېښنه شولې ده. خو امریکا په 2021 کال کې له افغانستانه تر وتلو وروسته نه غواړي په افغانستان کې په پوځي لحاظ بیا ښکېل شي، ځکه نو په دې باور ده چې له ازبکستان سره له خپل پخواني شراکت په استفاده سیمه ییز اندېښنې په بامفهومه ډول لرې کړي. لیکوال زیاتوي لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړي، تر ډیره هڅه کړي چې په ټول افغانستان کې پر افراطي ډلو کنټرول ولري. خو د لیکنې له مخې تر ټولو لوی افراطي ډلې یعنې د اسلامي دولت ډلې د طالبانو د راپرځولو لپاره خپل هڅې زیاتې کړي دي. بل لوري ته د ازبکستان په ګډون د افغانستان شمالي هیوادونو ته هم خطر پیښ کړی دی. د ډیپلومات په لیکنې کې راغلي په لومړیو کې د طالبانو هڅې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې د امن پر ټینګښت متمرکز وي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه وتوانېدلې چې د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي. دا کار د دې سبب شو چې دغه ډله د 2022 کال په اپریل او می میاشتو کې پر ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه وکړي، او په دغو بریدونو کې د ازبکستان پوځي تاسیسات هم په نښه شوي وو. د مقالې له مخې ازبکستان له لوی سره د پخوانی شوروي اتحاد تر ننګېدو وروسته له مذهبي افراطیت سره مبارزه کوي، او پر مشکوکو افراطي کسانو د تاشکند فشارونه د دې سبب شوي چې له ازبکستانه بهر ګڼ ازبک ټبره وګړي له افراطي سازمانونو سره ملګري سي. لیکوال وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه هم له هغو سازمانونو ده چې په خپلو لیکو کې د نورو وګړو تر څنګ د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان اتباع هم ګمارلې دي. د هند فرست پوسټ ورځپاڼې په چین کې د آسیایي مسابقو په باب لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، او طالبانو له افغانستانه یوازې نارینه ورزشکاران ورلېږلي خو ښځینه ورزشکاران له بهره ورته راځي. د فرست پوسټ په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، لومړی آسیایي مسابقې دي چې د افغان ورزشکارانو دوې ډلې پکې برخه اخلي. یوه ډله له افغانستانه ورغلې ده چې 130 نارینه ورزشکاران پکې دي، له هغې هېواده چې ښځې پکې د طالبانو لخوا له ورزشي فعالیتونو منع شوي دي. بله ډله له افغانستانه بهر تر زرغون، سره او تور بیرغ لاندې ورزي چې 12 ښځینه ورزشکارانې به پکې وي. د لیکنې له مخې طالبانو له تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او کارنه د ښځو په منع کولو سره ښځې له عامه ژونده حذف کړي، او په رسنیو کې هم د هغوی د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او کندهار د انزورو باغونه هلته د وجودو غواخ سره مختی باغلرون کې وای د سیمه وب تر 300 متر پورې خته شوی، او کده بخار سیستم یې جوړ نشي نو زورګونه جری په باغونه به لتندې وچی.
د کندهار د شاولې کوټ ولسوالۍ د باختو کلی هغه سیمه چې د انزورو لوی برخه باغونه لري، دلته باغلرونکي دا مهال د خپلو حاصلاتو په راټولولو او وچولو بوخت دي. انزر د شاولې کوټ ولسوالۍ د اوسېدونکو مهمه اقتصادي سرچینه ده، خو د وچکالۍ له امله اوس خلک خپلو باغونو ته اندېښمن دي او وایي که اوبه ورته ونه رسېږي نو باغونه به یې له تندې وچ سي.
زما نوم بشیر احمد دی. که د کال دغه انزورو ته ګورو، دغه د انزورو کار مې دی، د انزورو ما سوا بل نلته خواریسته نه شیسته، دغه یو کال بل کال انزورو ته ګورو، هغه دلته د اوبو د کمی دی، برمی او برمی مو وچ سی، د حکومت سمدا یله د جدا برمی مرا پاله کی څه شر سره وکي بندونه را جوړ کیو.
کروندګر وای تیر کال د سختي ګرمۍ لامل یو شمیر باغونه وچسول، خو سش کالې د باغونو د ژغورلو لپاره درانه لګښتونه کړي. ان په ځینو سیمو کې تر 300 مترو ژورې ساګانې استلسبي، او 2 کیلومتر لیرې په پایپونو کې تر باغونو وبرسوي.
نمن کې بلادې د شاول کوټ ورسوالۍ د باختو په کلی کې وسېږم، نو زموږ برمی چې دې زموږ وطن ډیر وشتې برمی مون 300 درې نیم سو څلور سو ولې دي، نو دا کدا وبنور یم کښته سي. د دې شاول کوټ ولسوالۍ د غا انزر دی، یو کال بل کال موږ ورته ګورو، نو نور عمر سره تړلې ده چې دا وب کښته سي، زموږ باغونه وچ سي، زموږ آینده خراب سي. نن دلته موږ یو پاپریکا لرو، یو بل شی لرو، یو مکتب لرو، معنی هیڅ شی ورور نه لرو، بیا موږ ته یو وندونه راوتل سي، یو ولې را کار سي.
د کندهار ورا خوا په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د انزورو باغونه لوچېدو سره مخ دي او هلته هم خلک د اوبو له سخت کمر سره مخ دي. سوداګر وایي سږ کال کروندګرو د انزورو په باغونو زیات لګښتونه کړي چې له امله انزور په لوړه بیه خرڅېږي او پر بهرني مارکیټ یې منفي اغېز کړي. د انزورو یو سوداګر محمد اشرف وایي د خپلو مالونو د ساتنې لپاره سړي خونینه لري او اړ دي چې په ګرانه بیه رانیول سوي انزور ارزانه خرڅ کړي.
او دا خلک وسم سودا کې ډېر سره خوش دي. په دې خاطر چې په هندوستان ته اول سر مالونه ولاړ شي هغه رنګ بایلي هغه په دې قیمت خرڅېږي نه هلته چې دلته جلته خرڅېږي نه د هندوستان لخوا بازار موږ سره معمیر چې هلته ووځي دلته انزور ګران دي که هلته نه ووتله دلته انزور چټېږي. خلک هم خوږ وي باغ والا هم خوږ وي ټوله خوږ وي. دغه مالونه چې اوس موږ رانیولي دا پراته چې دي دا تقریبا 40,000, 22,000, 23,000 په بازار کې بیا دا قیمت هلته دونه نه دي 15,000, 14,000 دا قیمتونه دي. بازار کې بزګران چې دي هغه لوړ خرڅي وي خو دوی خوږ دي وبر مې ورو 300 متره ولي وبر مې 40,000 کلداري کېږي هغه ګای 15 ورځې اوبه وکړي برت ناکام وي.
د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وایي هڅه کوي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره چکډمونه جوړ کړي چې یوازې په تیر کال کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته 20 چکډمونه جوړ کړي دي. پاینی وخت کې د کرهنې د برخې کارپو انجینر مسعود شاه احمدی وای دوه بو د کم مصرف لپاره باید کروندګر د دودیز کرنې پر ځای عصري کرنې ته مخه کړي چې دا دوه بو د سپما او حاصلاتو پر زیاتوالي زیاته غیز لري.
نو موږ کروندګر ته وای چې د دې بدیل ستاسو د دې حل لار ستاسو څه شي دا چې دا اوس په ټوله نړۍ کې د ډریپ سیستم څخه کار اخیستل کیږي یا د څاڅکي سیستم دی یا پیپی سیستم زموږ بزګرانو ته وای چې دا ډیر ګټور دی. د پیپی سیستم اساسي ګټه دا ده چې مثلا ته په یو برمه باندې مثلا یو جریب یا دوه جریب مځکه وبوې کچیر ته پیپی سیستم جوړ کې پاغه سره تلس جریب وبولې سي یا ته یو مځکه په اډیو بو سره په لس ورځې وبې ولې په پیپی سیستم سره تکول سي چې په یو ورځ هغه وبکه.
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مسولین انزر د هیواد د صادراتو یو مهمه برخه یادوي چې د دې په وینا ګټه د سوداګرو او کروندګرو ترڅنګ د پروسس په برخه کې لسګونو نورو کسانو ته هم رسیږي. د دغه خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار د 14 میلیونه ډالر په ارزش 15,000 ټنه انزر بهر ته صادر شوي.
موږ درې قلمه ډیر خاص قلمونه لرو چې موږ پر هغه حساب کوي چې هغه انګور دی انار دی او انزر دی. نو موږ غټ قلم چې دی هغه انزر دی 15,000 ټنه یا 15,000 ټنه دا خپل هر ټنه په اصطلاح 4 ټنه تازه انزر کیږي. نو که 15,000 ټنه یا هغه 1,00,000 ټنه دی در دی هم بالا دی ولې انزر تازه مصرفیږي نور ولایت ته هم ځي او خپل په کندهار کې هم ډیر مصرفیږي او وچ انزر هم مشتلور جش ولایت ته کندهار څخه ځي هغه نور ولایت کم چې انزر نه لري.
د کندهار د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې د دغه ولایت په شاولی کوټ نیش او خاکریز ولسوالیو کې د انزورو باغونه ست چې هر کال 150,000 ټنه حاصل ورکوي خو سږ کال به د دوی د اټکل لمخې د وچکالۍ لامل دیش سلنه کم وي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2,000
15,000 نوي
او 1,980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته ژوندې خبرونه لري په ټولنیزو رسنویو هم څارل شي. او د چین په سیاسي سالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله نیخ په نیغه په منځلوب یا کوارټر فائنل کې لوبي کې چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې وړاندې په یادو سالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د شتون او نشتون په تړاو بیا لابل راپورونه خبرو شو خو د کرکټ آسیایي شورا تایید کړی چې افغان لوبډله به یادو سالیو کې برخه ولري. افغان کرکټ بورډ ورته لوبډله هم اعلان کړی چې زیاتې پر راپور کې
د کرکټ آسیایي شورا د خبر لمخې د افغانستان الف لوبډله به د چین په آسیایي سیالیو کې برخه ولري او په منځلوب یا کوارټر فائنل پړاو کې به د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان ترڅنګ کوارټر فائنل پړاو ته د هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا الف لوبډلو هم نیغ په نیغه لار موندلې چې نیمه پیلوبې ته د رسیدو لپاره به افغانستان او سریلانکا سره سیالي وکړي. دغه راز په کوارټر فائنل پړاو کې به د پاکستان، هندستان او بنگلاديش الف لوبډلو سیالان د یادو سیالیو د لارموندنې د پړاو تر بشپړېدو وروسته څرګند شي. د لارموندنې په پړاو کې د پیاوړو لوبډلو د نشتون له امله ګمان کېږي چې یادې لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې افغانستان به د اکتوبر په 4 نیټه د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي او د دې سیالیو پایلو به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي چې افغانستان به د لارموندنې په پړاو کې له چین، کمبودیا او مغولستان هیوادونو سره تر سیالیو او بریا وروسته د کوارټر فائنل پړاو ته رسیږي. خو د یادو هیوادونو د لوبډلو د نه حاضرېدو له امله افغانستان نیغ په نیغه یاد پړاو ته رسېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د اعلان پر اساس په آسیایي سیالیو کې به ګلبدین نایب د افغانستان الف لوبډلې لوبډل مشري کوي او محمد شهزاد به یې مرستیال لوبډل مشروي. د چین په آسیایي سیالیو کې افغانستان په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې برخه اخیستې وه چې په پیلوبه کې د بنګلادیش پر وړاندې تر ماتې وروسته د سپینو زرو مډال ګټلی و.
او اوس راوګرځېدو راورسېدو البته د خبرونې نیمایي ته د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو لا غوړ